السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی ورځ 2018 کال د اگست میاشتې 28 نیټه دا ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 5 بجو په خبرونه کې تاسو ته کلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو، سیمایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو، خو اول خبرونه له ګل آیاز اورو.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی. د پاکستان په قومي اسمبلی کې به د فاټا اصلاحاتو په سفارښتونو د سپتمبر په 2 نیټه بحث شروع کیږي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په هیواد کې د جګړې په پراخېدو سره پوهنیز نظام ته هم زیان اوښتي. او د ترکی جنگي الوتکو د شام په شمال کې هغه کورد ځواکونه په نښه کړي چې د امریکا مرسته ورته ترلاسه ده. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وفاقي حکومت فیصله کړې چې د فاټا اصلاحاتو سفارشات به د بحث لپاره د سپتمبر په 2 نیټه قومي اسمبلی ته وړاندې کوي. د پاکستان وزیر اعظم له دفتره پرون مشال اړیو ته را لېږل شوي خبر پاڼې کې ویل شوي چې د وزیر اعظم یو محمد نواز شریف په هدایاتو د فاټا اصلاحاتو لپاره د ځانګړي کمیټې مشر سرتاج عزیز، د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق او د اپوزیشن ګوندونو مشر سید خورشید شاه سره ملاقات وکړ. په دې ملاقات کې دا پریکړه وشوه چې د قبایلي سیمو اصلاحاتو په سفارښتونو به د سپتمبر په 2 نیټه په قومي اسمبلی کې بحث پیل شي. په بیان کې راغلي چې فاټا اصلاحاتو لړ کې تیار کړل شوي سفارشات ټولو وفاقي وزارتونو د صوبي اعلی وزیرانو، جوائنټ چیف آف سٹاف کمیټې، فوزی افسرانو، مشرانو، د ایف بی آی او آی بی مشرانو ته لیږل شوی دی. سو ورځې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم ویلي وو چې په قبایلي سیمو کې به اصلاحات د هغه سیمو د خلکو په خوښه راولي. د اگست په اتمه په کوټه کې پر وکیلانو تر ځانمرګي برید وروسته پرون په لومړي ځل د لوړې کچې غونډه شوې چې پکې حکومتي چارواکو، ججانو او وکیلانو ګډون وکړ. په غونډه کې ځینې فیصلې شوې چې پکې د وژل شوو وکیلانو کورنیو سره مالي مرستې او ځینو ته د نوکرۍ ورکولو پریکړه هم شامله ده. بلخوا د بلوچستان های کورټ بار اسوسیشن د پاکستان سپریم کورټ څخه غوښتنه کړې چې په کوټه کې پر وکیلانو د شوې ځانمرګي برید از خود نوټس واخلي. د بلوچستان های کورټ بار اسوسیشن مشر عبدالغنی خلجي نن مشال اډو سره په خبرو کې ویل چې ډېر زر به په دې لړکې یو غونډه او بلی
افسوس دا د کوم د آزاد د خبرې مې وکړه د کوم د آزاد د جدید مشکړی د دای خو په د نت په پاینمن باندې سموتو اخی خو دا د وکینګ جوب څخه د توغه د سموتو نه فدا یقینا موږ به وکړو په ځین کې شنو یو سوالي نشان.
د روانه میاشت په اتمه نیټه په کوټه کې شوی برید کې تر اویا زیات کسان وژل شوي چې په کې شپږ 50 ججان بخنه غواړم وکیلان شامل وو. د پاکستان د کورونو چارو وزارت هغه خلکو ته یو میاشت نور وخت ورکړی دی چې جالي شناختي کارډونه جوړ کړي دي. دا اعلان د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د جمعې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې کړی دی. د چودري نثار علي خان په وینا تر اوسه 300 افغانانو او یو شمېر بنګالیانو جالي کارډونه شناختي کارډونه جوړ سپارلي دي. نوموړي ویلي چې تر اوسه 9500 جالي شناختي کارډونه په ګوته شوي دي. د پاکستان د کورونو چارو وزارت تر دې وړاندې د اګست 18 د وروستۍ نیټې په توګه اعلان کړی وو. دا لا غیر رسودا چې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور پر داسې مهال د امریکا په بای پایلټ الوتکې په برید کې ورول شوی و چې د پاکستان پاسپورت او شناختی کارت ورسره وو. د افغانستان د پوهنې وزارت وای په هیواد کې د جګړې په پراخېدو سره پوهنیز نظام ته هم زیان اوښتي. د دغه وزارت وایان مجیب مهرداد نن مشال اړو ته ویل چې تیر کال 700 ښوونځي د نامنیو له کبله تړل شوي وي او سږ کال ممکن دا شمېر زیات شي.
متاسفانه هغه شوانزی چې تیر کال تل شوی وو د جنگ د ساحې د پراخېدو له امله تر اوسه پورې نه دی خوشې شوی.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پلازمېنې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې پر ښوونځیو حملې ډېرې شوي او د شته ګواښونو له کبله ګڼ شمېر یې تړل شوي هم دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیا په جانیخیل ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره فوځي عملیات پیل شوي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد راد منش سره د دې چې د جانیخیل ولسوالۍ د سقوط خبر نه تاییدوي خو وایي دغلته په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه زیات شوي دي. تر دې وړاندې د پکتیا سیمه ییز چارواکو ویلي وو چې دغه ولسوالۍ تېره شپه تر سخت جګړې وروسته د وسلوالو لاسته ورغلې ده. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د ترکی جنگي الوتکو نن د شام په شمال کې هغه کورد ازواکونه په نخه کړي چې د امریکا مرسته ورته تر لاسه ده. د شام د بشري حقوقو د سار ادارې ویلي چې د ترکی جنگي الوتکو په الامارنا کې په یو کلی بمباري کړي چې سمو د وړاندې د کورد ائتلافي ځواکونو چې ورته د امریکا هوایي مرسته تر لاسه په قبضه کې اخستی وه. د کورد ازواکونو یو چارواکي په یو بیان کې ویلي چې په بمباری کې ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتی ده. تر دې یو ورځ مخکې د ترکیې ټینکونو او بختربند ګاډي د شام پولې هغه غاړې ته فوجي عملیات پیل کړي چې مقصد یې له هغه سیمې اسلامي دولت وسله والې ډلې ویستل او د کورد ملیشا ځواک د سیمو د نیولو مخنیوي کول دي. د بنگلاديش پولیسو درې مشکوک وسلوال وجري په وډل شو کې په مبینه توګه هغه سرغنه هم شامل دي چې په یو رستورانت کې تیر میاش د بهرني په ګډون شل کسان وجلی بو. د پولیسو افسر اسعد نور حسین نن مقامی رسنیو ته ویل چې کینډای نژاد بنگلاديشي تمیم چودري چې د ډاکی بریټ کې لاس درلودو د پولیسو په د چاپی پر محل وډل شوې دي. نن پولیسو د ډاکی ختیس ته په شل کیلومتر کې د ناراین گنج په سیمه کې د وسلوالو په یو پټنځای چاپ وهله. تمیم چودري په 2013 کال کې له کینډا بنگلاديش ته ستون شوی او تر بندیز لاندې ګوند جماعت المجاهدین مشري کوله. او رسته خبر د کرکټ د پاکستان او انګلند ترمنځ د کرکټ د 15 یو ورځنیو لوبو د لړۍ دویمه لوبه په لارډز میدان کې روانه ده. پاکستان ټاس ګټلې دي او دا وخت بیټنګ کوي. دا وخت پاکستان کرکټ لوبډلې د ودیش اورونو کې د 15 لوبغاړو په زیان 115 رنزونه جوړ کړي دي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې ګلایا سرته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ د پاکستان مرکزی حکومت وایي د فاټا اصلاحاتو لپاره تیارو شو سپارښتنو باندې به راتلونکي میاشت په قومي اسمبلی کې بحث کیږي. د مسلم لیگ نون ګوند د قبایلي سیمو پارلماني غړي وایي
نو دې لپاره ضروري خبره چې دا پارلیمنت ته راشي، نو ځکه دا پارلیمنت ته په دې نیکسټ سیشن کې روان دي. دا د نیشنل الیکشن پلان سره دا اصلاحات
د خیبر پختونخوا بلوچستان سیاسي مشران په دوانو صوبو کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري کار پر نه کېدو تحفظات لري.
د پنجاب کوم حکمرانان دي هغه غواړي چې لومبه دي پنجاب دغه شي کې سپاتې شو او بیا په نورو تقسیم کی. اګنې دا یو شانتي کار پکارو چې کوم دا روټ چینج کو مغربي روټ هم د سپرې خو په مشکی اړم دي.
د اورګزو ایجنسی د فیروز خیلو د سیمې تاجران د جمعه بازار واپس پرانستل کېدو غوښتنه کوي.
پر بارنه زیات عوام خلکو ته نقصان ویل د دې کې اوس ملي کې موږ سره ملي د سترونه د هسپتالونو لري نه خلک هم د سي بیمار شي چې ګلیر لري د ټولنې د سي او غاړه باندې
په مومن د ایجنسی کې د لسم جمعه پاس پوزیشن اخستونکو زده کوونکو ته انعامونه ورکړل شول.
موږ د دویم ډیر شکریا ده کوم چې د سي پروګرام موږ حوصله بزي وکړه. ان شاء الله زبر دین ډیر کوشش کوم چې نور ایوارډونه ماته ملو شي. خخ دینه
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان وفاقي حکومت فیصله کړې چې په فاټا کې اصلاحاتو لپاره تیار کړل شوی سفارشات په د بحث لپاره د ستمبر میاشت په دویمه قومي اسمبلی ته وړاندې کوي. د دې ترڅنګ وزیر اعظم نواز شریف فاټا اصلاحاتي کمیټه ته امر کړی چې د خیبر پختونخوا حکومت او د فاټا د پارلمان غړو سره په راتلونکي اونۍ کې ملاقات وکړي. فاټا اصلاحاتي کمیټه د قبایلي سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه خپلې سپارښتنې تیرونه وزیر اعظم نواز شریف ته لیږلې وي. په دغو سفارشاتو کې ویل شوي دي چې فاټا ته د ځان د صوبې درجه ورکولو یا د ګلګت بلتستان په شان کونسل جوړولو پر ځای دي قبایلی سیمې مرحلهوارې په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله راکوي.
د وزیر اعظم دفتر نه جاری شوی بیان کې ویلې شوی دی چې د وزیر اعظم نواز شریف په هدایت او د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د فاټا اصلاحات او لړ کې د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق او اپوزیشن لیډر سید خورشید شاه سره ملاقات وکړو او سپیکر سردار ایاز صادق په قومي اسمبلی کې په سفارشاتو بحث پیل کولو لپاره د ستمبر 2 منیټه ټاکلې ده. په بیان کې ویلې شوی دی چې فاټا اصلاحات او لړ کې تیار کړی شوی سفارشات ټول وفاقي وزارتونو د صوبو اعلی وزیرانو جوائنټ چیف اف اف کمیټي فوزی مشرانو د اف ای ای او ای بی مشرانو ته لیږلې شوې دي. د ترڅنګ وزیر اعظم نواز شریف فاټا اصلاحاتي کمیټي ته د خیبر پختونخوا حکومت او د فاټا د پارلمان غړو سره په راتلونکو اونۍ کې د ملاقاتونو امر کړی دی. د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د باجوړ ایجنسی نه منتخب د پارلمان غړی شهاب الدین وایي
د بازي خبرې د سړي چې هغه د ائینی امندمنټ سره تعلق ساتي ته د های کورټ سپریم کورټ جوریسډیکشن ته ایکستند کول دا علاقه خیبر پختونخوا کې شامل ډول داغي لپاره یو لای عمل جوړول چې کوم ترمیم نم غواړي نو هغه باندې د اپوزیشن او د پارلیمنت سره مشوره کول، دا دی چې کوم خامیانې دي یا د چا چې کوم سوالونه دي هغه مطمئن کول. نو دې لپاره ضروري خبره چې دا پارلیمنت ته راشي، نو ځکه دا پارلیمنت په دې نیکسټ سیشن کې روان دي. دا د نیشنل الیکشن پلان سره دا اصلاحات، نو زما په خیال باندې چې په دې کې خو یو پارټي داسې نه چې هغه مخالفت وکړي.
بلخوا د فاټا سیاسي اتحاد مشر نثار مومند وایي چې دا سفارشات د بحث لپاره پارلمان ته وړاندې کول د حکومت یو ښه ګام دی، خو ضرورت د دې خبرې دی چې زر تر زره دې پې بحث مکمل کړی شي او وزیر اعظم نواز شریف دې فاټا اصلاحات اعلان کړي.
دا کوم ریکمنډیشن چې دی کدا ایگزیکټیو آرډر باندې وشي، نو څنګه چې دوله فریم ورک کې خېله 15 کال او به داسې مطلب لاسو ته غځي، نو دا به دغه بیوروکراسي زموږ فاټا سیکریټریټ چې هغه اوس موجوده ده نو هغه به تر ډېر بدترین شکل سره ناکام کولو کوشش کې کامیاب شي. خو کله دا لیګل شي او اسمبلی کې باندې باس شي دا د عیني سو ګرځي، نو دا به ډېر زیات پروټیکټ شي او دې ته به ډېر زیات چې دینو تحفظ ملو شي. نو دا یو خامل لیکه خبره ده.
یاد دی وی چې فاټا اصلاحاتي کمیټې د قبایلي سیمو راتلونکي په حق له خپل سفارشات 13 اونۍ وزیر اعظم نواز شریف ته لیګلی وو چې پکې ویل دي چې فاټا له د ځان له صوبې درجه ورکول او یا د گلګت بلتستان په شان کونسل جوړول په ځای د قبایلي سیمې مرحله واري په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د نیشن ورځپاڼې د فاټا اصلاحاتو په اړه یو مقاله خپره کړې ده او لیکي چې یو ځل بیا د پخوا په شان په قبایلي سیمو کې د اصلاحات عملي نشول. ورځپاڼه لیکي د فاټا اصلاحاتو په اړه د مخکې په څیر دا ظلم یو رپورټ مخې ته راغلو چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د اګست په 24 د اعلی پایې غونډه کې د ځنډولو فیصله وکړه. په مقاله کې د فاټا اصلاحاتو وړاندې شوی رپورټ کې په ځینو نقطو تنقید کړی دی، که څه هم سو ښه خبرې هم پکې په ګوته کړې دي. د مقالې تفصیل په دې رپورټ کې اورو. د نیشن ورځپاڼه لیکي د پاکستان ریاست یو وار بیا د فاټا اصلاحاتو په اړه رپورټ عملي کېدلو ځنډول. که څه هم په دغه رپورټ کې په قبایلي سیمو کې د آئینی، قانوني او انتظامی اصلاحاتو لپاره د 500 کالو مودې وړاندیز شوی دی، خو بیا هم ورته حکومت تیار نه دی. ورځپاڼه لیکي د 1900 اویم کال راهیسې په فاټا کې د اصلاحاتو په اړه وخت په وخت رپورټونه مخې ته راغلي دي، خو عملي ګامونه تر اوسه نه دي پورته شوي. ورځپاڼه لیکي د 2015 کال په سپتمبر میاشت کې د فاټا 1900 پارلماني غړو د هیواد په تاریخ کې په اول ځل د آئین په 275 ماده کې د بدلون په اړه په پارلمان کې یو بل وړاندې کړ. په دغه بیل کې دوی فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو او قبایلي سیمو ته د عدلیې دایره کار غځولو وړاندیز شوی. وروسته بیا وفاقي حکومت د اصلاحاتو یوه کمیټې جوړه کړه، خو له بده مرغه پکې د قبایلو استازیتوب شامل نه و. ورځپاڼه لیکي د فاټا اصلاحاتو په اړه د رپورټ له مخې په نوي نوم سره دغه سیمې په همدې حالت کې د پاتې کولو وړاندیز شوی دی. ورځپاڼه په رپورټ کې دوه داسې نقطې په نښه کوي چې له مخې د استعماري نظام بنیادی خصوصیات بیا هم په ځای دي. د مثال په توګه په رپورټ کې دي چې د فاټا د ښه حکومتداري اکټ کال 2018 په نوي نوم سره به اف سی آر هم هغه شان عملي کیږي. دویم په رپورټ کې له صدارت نه منتخب پارلمان ته د قانون سازۍ او واکداري اختیار د منتقلولو وړاندیز هم رد شوی دی. د ورځپاڼې په خبره کچري دغه رپورټ په موجوده حالت کې عملي شي، نو د فاټا لپاره قانون سازي به د صدارتي حکم تر لاندې جاری وي. د منتخب پارلمان به پکې څه عمل دخل نه وي او د فاټا ملکي یا سیول او پوځي انتظامی حکومت به د مخکې په شان غیر شفاف وي. ورځپاڼه لیکي دا به د سیمې پر سیاسي او اقتصادي پرمختګ منفي اثرات پرې باسي. ورځپاڼه بیا په رپورټ کې ځینې مثبتې خبرې هم په ګوته کوي. ورځپاڼه لیکي یوه خبره پکې دا ده چې راتلونکي کال په فاټا کې د بلدیاتي انتخاباتو وړاندیز شوی دی چې تر اوسه د امنیت په پلمه ځنډول شوی دی. بل په رپورټ کې د سترې عدلیې دایره کار فاټا ته د غځولو وړاندیز شوی چې د ورځپاڼې په خبره که عملي شي، نو د اصلاحاتو پروسه په عملي کېدو او د فاټا ولس ته د آئین له مخې خپل بنیادي حقونه ترلاسه کېدو کې به ښه رول ولوبوي.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان های کورټ بار اسوسییشن مشر عبدالغنی خلجی غوښتنه کړې چې د پاکستان سپریم کورټ باید په کوټه کې پر وکیلانو د شوی ځانمرګي برید از خود نوټیس واخلي. د روانې میاشتې په اتمه نیټه په شوی برید کې تر 20 او زیات کسان وژل شوي چې پکې 55 قانون پوهان یا وکیلانو. عبدالحی کاکړ له عبدالغنی خلجی سره مرکه کړې او هغه ویلي چې دوی به ډېر ژر خپله غونډه رابولي چې پکې به له حکومته وکیلانو ته د ټینګ امنیت ورکولو غوښتنه کوي.
بلوچستان کی سیکورٹی نے نہ پہ عدالتوں کی سیکورٹی سے نہ پہ تحصیل لیول بن سیکورٹی سے وہ نظر آوت خود عدالتوں نے چکم عدالتوں نے
بلوچستان کې دا غي فل پروف سکیورټي باید اطلان ګورمنټ جوړ کړي لاګه د پاره چې څوک دی ورآځي په هغه باندې نظر دی موږ ته خچار کړه رانه نو تیر نه نو
او غني خلجه سي تاسو چې کله دا خبره کواست دا و چې کومه پیښه سوي ده په دې باندې تاسو خپل تحقیق هم کړی وي دغه کړی وي تاسو په خیال باندې وکیلان ولي په نشه سول په دوی حمله ولي وسوه
خپل موږ په دا شي پریشان یو چې دې ولي ټارګټ نو دا هغه طبقه ده پاکستان ده چې د جمهور د پاره خپل برکوره کوشش وکړي او دا غټ په نتیجې باندې نن په دامل کې جمهوریت حکومت کوي لیکن افسوس دا د کوم د آزاد د خبرې مې جوړ کړو کوم د آزاد د جګړې مشکړو د دای خو په دا نه په پاینمن باندې سموتو اخی خو دا د و پنځو څو شادتوغه د سموتو نه فدا یقینا
کنی ستاسو مطالبه دا هم دا چې سپریم کورټ یا های کورټ د دې پیښې سموټو نوټس
او دا مرکات معلوم کړي دا ولي وو چې په سموټو کې د کال کوي شي نو په دې بابت کې مې باقاعده د پاکستان بار کونسل د ریزولوشن ورغله چې د پاکستان ته چې باید دا غټه واقعیا د دې چې د سبب معلومات نشته پکار دي نو هغه چې کوم ریزولوشن او د بار دی اغه د ایز سو موټو کې کنورټول شي او لیکن د چې نه کې په دې باندې مشکله د اپوزیشن کې یو سوال ضرور دی مطلب ډیر د ملي دا دی چې د اغه آزاد عدلیه نه ده کوم چې تصور کوم چې د خیال چې دا به آزادي او ارشاته به د انصاف فرامي یقیني دې د معلومي چې د تم د حکومت له سر نه سدای معلومي شي
ان ستاسو دا شک دی چې سپریم کورټ هم د سموټو ناخستلو وجه دا د حکومت په حق کې دی نو دا حمله خو حکومت نه کړی
نه حکومت خو نه کړی کنه موږ باندې وځو حکومت کړی دا موږ به نه دا وایو چې دا حمله چا کړی دا د مورکات چی شي دا ولې شو دا حکومت خو معلومات نشته دا معلومات خو حکومت پاکستان ورکړي دا معلومات د انټلیجنس ادارې ورکړي چې دا چا وکړل دا ولې وشو
نا خو تاسو د بلوچستان های کورټ مشر یاست او تاسو سره تر اوسه پورې انټيليجنس ادارو یا سکیورټي ادارو یا حکومتي ادارو رابطه نه کړې تر اوسه پورې څه کوم انویسټیګیشن یا تحقیقات کړې دی هغه نه دي شریک کړې
تر اوسه پورې انویسټیګیشن ان سریو د ماکی په ونه باندې د ډېر شیرانو مشر راځولې چې تاسو انویسټیګیشن چې وایي دا سی وکیل دی پرول باندې څنګه دی دا به جواب ورکړي ځان یې وکیل نه دی دا خودکش خاره فوټوګان راځي دی دا چې د وکلات کوم نمائندگان دی اول زه د بار صدر یم د نن نه پور ما څه څه نه ملاو شوی چې دوی ما چی شکر په کار خدا دی چې حکومت ته څه ما ملاو شي ما سره چې دوی دا دی هغه دی دا سی دی دا تشرف شوی دی په دې دا شایان دی په دې دا شایان دی
د سولې پر لور
یو نا صاحب درځو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
ولې ظلم کیږي ولې بیا ته کیږي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوند د سرنسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څدي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ پاکستان هغه بارنیانو ته یو میاش نور وخت ورکړی چې د هیواد جالي شناختی کارډونه لري تر دې وړاندې هم یو میاش وخت ورکړی شوی چې د اگست په 1 نیټه ختميږي دا فیصله د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان په مشرۍ کې پرون په اسلام آباد کې شوی غونډه کې وشوه په غونډه کې ویل شو چې ټول غیر ملکیان باید په رضاکارانه توګه خپل جالي شناختی کارډونه واپس کړي ګني پرسید به کاروایی کیږي تفصیل یې سراج زهیر راکوي
د سرکاري خبري ایجنسی ای پی پی په وینا اسلام آباد کې د جمعې پورز د داخله چارو د وفاقي وزیر چودري نثار علي خان په مشرۍ کې د اعلی پای غونډه کې ویلې شو چې تر دې دمه 324 غیر ملکیانو خپل جالي شناختی کارډونه واپس جمع کړي چې پکې 323 افغانان او یو بنگالي شامل دي په دې موخه ویلی شو چې تر دې دمه 19,540 شناختي کارډونه په ګوته شوي. غونډې ته چودري نثار علي خان ویل چې د نادر کومو ملازمینو په جعلي شناختي کارډونو جوړولو کې مرستې کړې دي، د هغوی پر ضد به د 1 سپتمبر نه کاروایی کولی شي. د نادر چیرمن عثمان یوسف موبین د خبرونې په وخت وویل چې تر اوسه پورې دوی د 5,47,00,000 شناختي کارډونو تصدیق کړی دی او دا عمل لا روان دی. په پاکستان کې د دفاعي چارو تجزیه کاران وایي که څه هم دا یو ښه عمل دی چې له کبله به یې په ترخهګرۍ هم کابو وموندل شي او د شناختي کارډونو نظام به هم منظم شي، خو بل طرف ته ځینې داسې خبرونه راغلي دي چې په دې کې زیاتره پښتانه زورول کېږي، نو باید چې له دې ډډه وکړی شي. اسلام آباد کې د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریګیډیر سید نذیر وویل
چې ما ته ډیر خلکو د کوټې دی، دینه علاوه د زمونږ د پښتونخوا دی، د دینه علاوه زمونږ د قبایلی دي سیمو دي، لیکن دا غي باوجود په غي باندې شک کیږي او غانی ولې کیږي هم هغه ته شنه ختی کارونه هم نور کړی کیږي او هغه ته په ویریفیکیشن کې ډیر لوی مسائل دي. هغه به دا سوچ کوي چې آیا موږ په پاکستانین خو یو، خو موږ پاکستانین ولې نه ګڼل کیږي؟ نو دا غي وجنه یو قسم لا بدلی هم پیدا کیږي، د خلکو اعتبار هم په حکومت باندې کمیږي او بل طرف ته دا غني چې را موږ پښتوني نو موږ سره دا جنگ کې هم زیاته و شو اوس را ته په ویریفیکیشن کې او په پاکستانیت کې مراته تکلیف دي.
یاد دی وی چې د شناختی کارډونو د بیا تصدیق کولو د عمل د ترخګری پر ضد د کامی تګلاری یو برخه ده او دا عمل له تیرې میاشتې پیل شوی دی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د بلوچستان او خیبر پختونخوا سیاسي مشرانو او حکومتي واکدارانو د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې لاندې په دواړو صوبو کې په کار نه پیلېدو خواشيني څرګنده کړې ده. دوی وایي چې د پنجاب صوبه نه غواړي چې د سی پیک پروژې لاندې بلوچستان او خیبر پختونخوا د پرمختیا په لور روان شي، که څه هم مرکزي حکومت مخکې هم وار په وار دغه تورونه رد کړي دي. نور حال د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر پښتونخوا د حکومت د اطلاعاتو پخوانی وزیر او د تحریک انصاف د اسمبلی غړي شوکت یوسفزی او مشال ریډیو ته وویل
سی پیک ټول پاکستان د ترقې یو ذریعہ جوړېدې شو او ای به ان شاء الله خو دې کې چې د پنجاب کوم حکمرانان دي هغه غواړي چې لومبه دي پنجاب دغه شي کې سپاتې شو او بیا په نورو تقسیم کی غنی دا یو شانتی کار پکارو د سٹارټ کیږي د کمزې نه د گلگت نه او د اون زنه به شروع کی پکار د چاغ روټ است یا گوادر نه شروع کېدل پکارو منستر باندې د چکم د روټ چینج کو مغربي روټ هم د سه پرې خو په مشکی اړم دي نو دا به ډبل اخراجات چې دا زوینه ما دی په پنجاب خپل خکول غوړی نه پس ودی به مرې تراشي مغرب هغه د کلونو دی خپل دواړه روټ جوړول غوړی په دې او زمون په وسایلو مونږ دا وختل چیرې دا ټول وسایلو ډیسټریبیوشن یو شانته پکار دی.
د پروژې لاندې بلومړی د بلوچستان او خیبر پښتونخوا د لارې د کاشغر څخه تر ګوادر پورې لوی سړک جوړې دی، خو په بلوچستان اسمبلی کې د اومی نېشنل ګوند غړی زمرک خان اڅکزی وایي
دا یو داسې منصوبه ده چې په دې کې کارخانې شته، په دې کې چې دی د بجلی لوی لوی ګریډ سټیشنان به جوړیږي، په دې کې به د ریلوی سړک به تیریږي، فایبر آپټکس به تیریږي. نو دغه شان دي نو زموږ یو تحفظات دا و چې کله د دې اعلان وسو نو داسې پیک چې دی د دې کوم پیسې جراتلې اول شروعات به دا میا نواز شریف صاحب د اسفندیار ولی خان سره دا دستخط وکړي په آل پارټیز کانفرنس کې چې اول بسی پیک د بلوچستان ته شروع کوو او کم چې مغربي روټ ته هغه په دې کې راځي د دې مغربي روټ ته به شروع کیږي. خو افسوس مرتدا و چې کله د بسی پیک افتتاح یا څه چې د دې شروعات وو هغه پیسې چې رالی هغه ټول په پنجاب کې خرڅي.
د دې سیاسي مشرانو په وینا چې په پروژه سمدلاسه که عمل وسی نو د دوړ سوبوس خ غربت بیروزګاری او ناکراری ختمېدلای شي. نو راځي چې زل بیا غوښو او شوکت یوسف زیتا
روټ الډی جوړوم دي نور بم جوړ کو سی پی کی چې کوم اډوانټیج دی کوم دغه دی هغه مونږ چې مونږ ته ملاو شي هغه مونږ نه وینو لکه ریلوی ٹریک آئی کی نشتہ آئی کی سائبر دغه چې دی دا فایبر اپټک هغه نور چې کوم ټیکنالوژي دا هغه مونږ نه ویلو حالتا نو اسی کوم له روټ راکین خو الډی اشاره ریشم د ټول نه خسته روټ دا خو مسله نه ده آی مو ډبل به جوړ کو او دا چې کوم مونږ مې دی دوکه کوي او دا بالکل دوکه ده. دا د دې سره زه غنم چې دا د سی پیک چې کوم هغه فواید دی هغه نه معلومه کولې دوسوبې.
د یادونه ورده چې نن دویم ورځ هم د بلوچستان او خیبر پښتونخوا ترمنځ د سړک د لارې تړون شلې دلې دي. د درازند او مغولکوټ په منځ کې د سیلاب له امله سړک خراب او لاره بند شوې ده. دغه سړک جوړېدل د سی پیک د پروژې برخه ده. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
تړون
په پاوکم 2 بجو،
حجرا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
هارون باچا هنري غړې
په 2:30 بجو،
د مشال مرکه
په 3:30 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پرون د بلوچستان د وژل شوی بلوچ ملت پال مشر نواب اکبر بوکټی د لسم تلین په مناسبت په اکثرو بلوچ میشتو سیمو کې کاربندیز وو. نوموړی د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په واکمنۍ کې په پوځي عملیاتو کې وژل شو چې تر هغې وروسته په دې صوبه کې د خپلواکۍ غوښتنې مقاومت زور اخیستی او لا هم دوام لري. په دې اړه له کوټې د برکوال میاخیل رپورټ ته غوږ شئ.
د نواب اکبر بوکټی د جمهوری وطن ګوند چې اوس یې مشري د دل مسای شاهزین بوکټی کوي او د ابراهیم داغ بوکټی په مشرۍ د بلوچ ریپبلیکن ګوند لخوا د نواب بوکټی تلین هر کال په بلوچ میشتو سیمو کې د کاربندیز او تورې ورځې په توګه لمانځل کیږي. پرون هم د دې ملتپال بلوچ مشر د لسم تلین په مناسبت په اکثرو بلوچ میشتو سیمو کې کاربندیز اعلان شوی و چې له امله یې په ځینو سیمو کې کاروباري مرکزونه تړلي وو. د نېشنل ګوند مشر میر حاصل بزنجو وایي د پرویز مشرف د واکمنۍ تر ټولو لوی تر وطن دا و چې نواب اکبر بوکټای وواژه. زه فکر کوم دا د بلوچستان او مملکت دواړو لپاره دومره لوی تاوان و چې تر اوسه نسی پوره کېدای. او د نواب بوکټی تر شهادت وروسته چې دلته وسلوالو مبارزه پیل شوه او دا اوس هر څه چې کېږي که نواب صاحب نه وای وژل شوی کېدای سي حالات تر دې ځایه نه وای رسېدلي. نواب اکبر بوکټی د بلوچستان اعلی وزیر او گورنر هم اوسېدلی، خو د ژوند په وروستیو کې چې له مرکزي حکومت سره د بلوڅو پر وسایلو مخالفتونه زیات شول نو پارلماني سیاست یې پرېښو. د سیاسي چارو څېړونکی سلیم شاهد وایي د نواب اکبر بوکټی تر وژنې وروسته چې بلوچستان نه آرامه سوی لا هم نه آرامه دی. کله چې نواب اکبر بوکټی شهید کړای شو نو دلته حالات نور هم خراب شول او څومره پېښې چې په دې 10 کلنه موده کې سوي او زور یې اخیستی د ده تر مرګ وروسته ویدی. د دې وسلوالی مبارزې د ځپلو لپاره هڅې هم وسوې خو کنټرول نه کړای سو. د اکبر بوکټی تر وژنې وروسته د بلوڅو د خپلواکۍ د مبارزې په نتیجه کې د بلوڅو سیاسي فعالانو د مرموزو ورکېدنو او په تشدد د وژنو لړۍ هم پیل سو. د ورکو بلوڅانو لپاره د ژغ پورته کوونکو سازمان مرستیال مشر ماما قدر بلوڅ ادعا کوي چې تر اوسه شاوخوا 13,000 بلوڅان تر ایتم سوي او تر 3,000 د زیاتو کسانو خراب کړای سوي مړی موندل سوي دي.
نواب اکبر خان بوکټی شهادت کې
د نواب اکبر خان بوکټی تر شهادت وروسته چې د بلوچستانو په مرموزو تښتونو او وژنو کې څومره زیاتوالی راغلی نورک خلک مندل سوي نه د وژنو لړۍ درېدلې ده. نه د بشري حقوقو ادارو څخه کار کړی او نه د سترې محکمې د قاضي القضات لخوا جوړ شوی قضایي کمیشن څخه کار کړی. د بلوچستان د کورونا چارو وزیر میر سرفراز بوکټی ادعا کوي چې د بلوڅو وسلوالو مبارزه اوس تر ډیره ځپلې ده. بل لور ته د ملیشا ځواکونه ویاند رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې ادعا کوي چې د بلوڅو پالو ګوندونو لخوا اعلان شوی کاربندیز ناکامه کړ او وایي چې په هیڅ یوه سیمه کې هم نه ښوونځي او نه هم کاروباري مرکزونه تړلي وو. نواب اکبر بوکټی د 2016 میلادي کال د اګست پر 26مه د ډیرای بوکټی او کوهلو ترمنځ په ترتانی سیمه کې وروسته له هغه په پوځي عملیاتو کې ووژل سو چې په بلوچستان کې د خپلو وسایلو پر سر د پرویز مشرف له حکومت سره مذاکرات ناکامه شول او د وسلوالي مبارزې لپاره غرونو ته وخوت.
امن، مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری.
آیا پختانه په رښتیا جنگیالی دی؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غلې.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای کوم غا د جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
هل ته بادشاہ خان مال یو کافی راغ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مرته بابا یې څه په خوارې ځای خو دې
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مازیګر 5:30 بجې کېدونکو دی لن خبرونه یو واره بیا ل ګل ایاز اور.
دا پاکستان وفاقی حکومت فیصلہ کړی چې د فاټا اصلاحات او سفارشات په بحث لپاره د سپتمبر په 2 منټه قومي سملی ته وړاندې کوي. د پاکستان وزیر اعظم د دفتر په نوم مشال رادیو ته را لېږل شوی خبر پاڼه کې ویلي شوی چې د وزیر اعظم محمد میا محمد نواز شریف په هدایت د فاټا اصلاحات لپاره د ځانګړي کمیټه مشر سرتاج عزیز، د قومي سملی سپیکر سردار ایاز صادق او د اپوزیشن ګوندونو مشر سید خورشید شاه سره ملاقات وکړ. دا اگست په اتمه په کوټه کې پر وکیلانو تر ځان مرګ بریده درستو پرون په لومړی ځل د لوړې کچې غونډه وشوه چې پکې حکومتي چارواکو ججانو او وکیلانو ګډون وکړ. بلخوا د بلوچستان های کورټ بار اسوسییشن د پاکستان سپریم کورټ څخه غوښتنه کړې چې په کوټه کې پر وکیلانو د شبي ځان مرګ بریده از خود نوټس واخلي. د پاکستان د کورونا چار وزارت هغه خلکو ته یو میاشت وخت نور وخت ورکړي چې جالي شناختی کارتونه یې جوړ کړي. د اعلان د کورونا چار وفاقي وزیر چودر نثار علی خان د جمعې په ورځ نا وخته په اسلام آباد کې کړی دا. د افغانستان پوهنې وزارت وایي په هیواد کې د جګړې په پراخېدو سره پوهنیز نظام ته هم زیان اوښتی. دغه وزارت وایي مجیب مهرداد نن مشال لټوي چې تیر کال 2 ښوونځیو د نامنیو له کبله تړل شوی وي او سږ کال ممکن د شمیر زیات شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیا په جانخیل ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره فوځي عملیات پیل شوي دي. د ترکی جنگي الوتکو نن د شام په شمال کې هغه کورد ځواکونه پنخه کړي چې د امریکا مرسته ورته ترلاسه ده. د بنگلاديش پولیسو درې مشکوک وسلوال وژلي په وژل شو کې په مبینه توګه هغه سرغنه هم شامل دي چې په یو رستورانت کې تیر میاشت د بهرنیو په ګډون شل کسان وژلي وو. او په لارډز میدان کې د پاکستان کرکټ ټوپ لوبډلې روان په دویم یو ورځنی لوب کې تر وسه پوري په 2.15 اورونو کې د شپږ لوبغاړو په زیان 202 رنزونه جوړ کړي دي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل ایاز درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال احمد الله ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنه نه کړی دا.
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې په بلوچستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې اضافه روانه ده او د زیارت پورس د وسلوالو په حمله کې یو تحصیلدار په شمول د لیویز شپږ اهلکاران ووجل شول او درې جوبل شول. ورسپانه لیکي چې بلوچستان د ایوي اوګدي مودې راهسې د ترهګرۍ د پیښو مرکز جوړ شوی دی. امنیتي ادارې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې بوخت دي، خو د دې باوجود د ترهګرۍ پیښې کمیدو پر ځای ورس پورس زیاتیږي او داسې ښکاري چې بلوچستان کې د وسلوالو یو مضبوط نیټ ورک موجود دی. ورسپانه لیکي چې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عزب عملیات ورستو یو شمیر وسلوالو په بلوچستان کې پټنځایونه جوړ کړي دي، نو د وسلوالو دا نیټورک ماتولو لپاره نه صرف په لوی پیمانه د کاروایي ضرورت دی، بلکې غیر ملکي قوتونو مداخلت ودرولو لپاره د پولو د څارنې نظام د نور هم موثره جوړ کړی شي. ورسپانه لیکي چې وخت راغلی دی چې د ملک ټول سیاسي ګوندونه د خپل منځي اختلافات ختم کړي او د ملک د سلامتۍ لپاره دی را یو ځای شي او دښمن دی واضح پیغام ورکړي چې تر د خاتمه پورې به په قلاره کې ننی. دنیا ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې سپریم کورټ په ملک کې د سرشمیرنې نه کولو پر ضد د از خود نوټس کیس کې د وفاقي حکومت جواب مسترد کړی دی او د پاکستان فوج د مرستو نه متعلق په یو اونۍ کې د وضاحت پیش کولو هدایت کړی دی. ورسپانه لیکي چې سرشمیرنه د یو ملک د ترقی او د راتلونکو د منصوبه بندۍ لپاره ډیره ضروری وي، ځکه چې د سرشمیرنې نه معلومیږي چې د ملک آبادی څومره ده او د تیرې سرشمیرنې نه تر دې دمه پکې اضافه شوی او که کموالی، او دا چې د آبادۍ د زیاتېدو او یا د کموالی شرط څه ده. دې تر څنګه د سرشمیرنې له وجې دا هم معلومیږي چې د هرې صوبې څومره آبادی ده او کمې ژبې پکې ویلې کیږي او څومره خلک تعلیم یافته دي او څومره بې تعلیمه دي. نو د دې ټولو معلوماتو په اساس دا ټاکلې کیږي چې اولس ته د صحت او تعلیم سهولیات ورکولو او د دوی نور بنیادی ضرورت پوره کولو لا څه کول پکار دي. ورسپانه لیکي چې دا ډېره د افسوس خبره دا چې حکومت د منصوبه بندۍ دا بنیادی ضرورت پوره کولو کې د ځنډ نه کار اخلي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې راتلونکو ټول ټاکنو ته 2 کالونه کم وخت پاتې دی، نو حکومت له پکار دي چې زر تر زره دې سرشمیرنه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نن په نړیواله مطبوعاتي کتنه کې مو د رویټرز خبری ایجنسی او ډیپلوماټ مجلې لیکنې راخستې دي. رویټرز خبری ایجنسی لیکي چې امریکا پاکستان ته په مرستو کې ځکه کمی راوستې دی چې د وسلوالو پر ضد د جدي عملیاتو نه کولو په سر ورنه خفه ده. بلبل ډیپلوماټ مجلې بیا لیکلي دي چې امریکا افغانستان ته د $80 میلیونو ارزښت لرونکي وسلې ورکوي. بوریوال کاکړ د دواړو لیکنو لنډیز تاسو ته وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنس په خپل لیکنه کې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکو همکاریو او د امریکا لخوا پاکستان ته د مرستو ورکړې ته کتنه کړې ده. ایجنس د امریکایي چارواکو او شنونکو لخوا لیکي پاکستان چې د وسلوالو ډلو مرستو او ملاتړ ته دوام ورکړې دی د هغه له کبله په چټکۍ سره د امریکا په وړاندې ستراتیژیک ارزښت له لاسه ورکوي. اجانس لیکي په نړۍ کې چې کوم هیوادونه له امریکا څخه په ولسی او پوځي برخه کې تر ټولو زیاتې مرستې ترلاسه کوي پاکستان یو وخت په هغوی کې پر دریم نمبر و. خو له اجانس سره د ژغېدلو چارواکو او شنونکو په وینا له وسلوالو سره د همکاریو او مرستو له کبله امریکا له پاکستانه تر دې حده خفه سوې ده چې دا مرستې به په روان کال کې یوازې $1 ارب ته راټیټې سي. اجانس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د معلوماتو پر اساس لیکي چې امریکا لږ تر لږه له 2001 کال تر 2011 کال پاکستان ته هر کال تر $3.5 ارب زیاتې مرستې ورکولې. په اسلام آباد کې د پاکستان یو دفاعي چارواکي اجانس ته ویلي چې امریکا به بیا هم د ترهګرۍ پر ضد جګړې کې پاکستان ته اړتیا لري. د رویټرز خبری ایجنسی په لیکنه پاکستانی چارواکو په وار وار ویلي چې دوی په افغانستان کې د جنگیدونکو وسلوالو ډلو نه ملاتړ او همکاري کوي او نه هم هغوی ته پټنځای نه ورکوي. ایجنسی د یاد پاکستانی چارواکي له خولې لیکي چې د دې امکان شته چې هیواد یې د مرستو ترلاسه کولو لپاره چین ته مخ ورواړوي. بل پلو ډیپلوماټ مجلې بیا لیکلي دي چې امریکا افغانستان ته د $80 میلیونو ارزښت لرونکي وسلې او نور پوځي سامانونه ورکوي. مجلا د اگست پر 13مه د یاد وزارت د خبرې سوي یو خبر پاڼې پر اساس لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې ممکنه $80 میلیونو د مرستو منځوري ورکړې ده. د مجلې په لیکنه د امریکا د دفاع وزارت په دې نظر دی چې له دې وسلو سره به د افغانستان د ملي اردو او نورو ځواکونو په قوي کولو کې مرسته وسی. د ډیپلوماټ مجلې په لیکنه امریکا له 2002 کال راهیسې د افغانستان ځواکونو د روزلو په وسلو سمبالولو او هغوی ته د تنخواه ورکولو په لړ کې تر $80 ارب زیاتې پیسې لګولې دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
سپینه ماڼۍ وای په خلیج کې د ایران د سمندري ځواکونو اقدامونه د ناسمې محاسبې ګواښ زیاتوي. د تیرې اونۍ په اوږدو کې په خلیج کې د ایران او امریکا جنگي بیړیو ترمنځ مخامخ کېدنې سپینه ماڼۍ اندېښمنه کړې ده. سویلا حسرت نظیمي د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې لنډ رپورټ وړاندې کوي.
د سپینه ماڼۍ ویان وایي د ایران د سمندري ځواکونو اقدامونو اندېښنې رامنځته کړي او د ناسمې محاسبې ګواښ زیاتوي. جاش ارنست چې پرون یې په یوه خبري ناسته کې خبرې کولې وویل د ایرانیانو دا ډول کړنې د منلو وړ نه دي او د ده په وینا د هرمز د تنګې په شان په ګڼه فضا کې د دا ډول پیښو پیښېدنه د ناسمې محاسبې څخه د خطر امکان زیاتوي.
The Department of Defense has reached their own assessment about a couple of these.
The امریکې د دفاع وزارت د دې دوه پیښو په باب خپل پلټنه کړې او روښانوي هغه اقدامونه چې ایرانیانو کړي خوندي او مسلکي نه وو. د سپینې ماڼۍ ویان د خپل وینا په دوام وویل روښانه ده چې هلته ځانګړی وضعیت و چې دقیقه پیژندنه نشوای کېدای ځکه امریکا له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې نه لري. د امریکې د دفاع وزارت چارواکو ویل چې د فارس خلیج په شمال کې د امریکې د سمندري ځواکونو د دوی پر دوو بیړیو د ایرانی تیزو سمندري بیړیو لنجد کې دوه وروسته ګواښونکي ډزې وکړي. د پنتاګون چارواکو دغه راز ویل دغه پیښه د چهارشنبه په ورځ د دریو ایرانی بیړیو څخه پیل شوه. خو دغو چارواکو د هغې ورته پیښې په باب څه ونه ویل چې په همدې ورځ د امریکایي او ایرانی بیړیو ترمنځ شوې وه. د ایران د دفاع وزیر وویل ایرانی بیړیو یوازې خپل دنده اجرا کړې ده. د ایران د دفاع وزیر حسین دهقان وایي که د امریکې بیړۍ د ایران اوبو ته ننوځي نو هرومرو به ګواښل کیږي. د ایران د دفاع وزارت اعلامیه د حسین دهقان له خولې لیکي موږ هغوی وڅارل که دوی زموږ د اوبو سیمې ته ننوتي وای موږ ورسره مقابله کوله.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته خوږی د سپین بولدک او د بلوچستان صوبې د سرحدي ښار چمن ترمنځ دروازه د سده پاس یوې اونۍ راهیسې تړل شوې ده. دا دروازه هغه وخت د پاکستان د حکومت لخوا وتړل شوه چې یوې ډلې په سپین بولدک کې د یوې مسایرې په ترڅ کې د پاکستان بیرغ ته اور واچو. د دې لارې بندېدو د افغانستان د میوو هغه محصولات چې له دې لارې بهر ته لیږل کېږي سخت زیانمن کړي دي. سهیله حضرت نظیمي یو وار بیا له رپورټ سره.
د سپین بولدک او د بلوچستان ایالت د سرحدي ښار چمن ترمنځ د دوستۍ په نامه د دروازې تړلې پاتې کېدو نه یوازې چې د میوو او سبزیو د سوداګرو په چارو کې خنډ رامنځته کړی او دوی ته سخت مالی زیان رسولی، بلکې د هغو افغان کډوالو لپاره یې هم خنډ رامنځته کړی چې له دروازې اپلو درول شوي او خپلې خاورې ته د ننوتو اجازه نه ورکول کېږي. دراستنیدونکو په کډوبار لارۍ له ښځو او ماشومانو سره د نورو موټرو په کتار کې ولاړې دي او وطن ته د رسېدو انتظار باسي. دا دروازه هغه وخت د پاکستان د حکومت لخوا وتړل شوه چې یوې ډلې په سپین بولدک کې د یوې مظاهرې په ترڅ کې د پاکستان بیرغ ته اور واچو. د دې لارې د پرانیستلو په خاطر له هماغه پیل څخه د افغانستان د سرحدي ځواکونو په بلنه څو ځله د پاکستاني سرحدي چارواکو سره خبرې شوې، خو لا یې مثبته پایله نه ده ورکړې. پاکستاني لوري غوښتنه کړې چې د دغه هیواد د بیرغ د سوځولو په خاطر باید بښنه وغوښتل شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلبال مخکې دغه پیښه غندلې او ویلي وو هغو کسانو چې د پاکستان بیرغ سوځولی د افغانستان د حکومت او یا خلکو استازیتوب نه کوي. د نن یو ځل بیا له آزادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل د بیرغ سوځول ښه کار نه دی شوی، ما هم هغه وغانده په دې هیله چې وروسته له هغه به دروازه پرانیستل شي، خو لا هم دروازه تړلې ده. عمر زاخیلوال زیاته کړه چې اوس خبرې د سپین بولدک او چمن امنیتي چارواکو ته سپارل شوې دي. د آزادۍ راډیو پرون د سپین بولدک له کمیسار سمونوال علي احمد داوري سره خبرې وکړې. د وویل چې دوی له پاکستاني چارواکو سره چې مسؤلیت یې د چمن بندر آمر کرنیل جهانگیر لري مطرح کړه. دوی نه یوازې چې د خبرو فیصلې مراعت نه کړي، بلکې له څلورو ورځو را په دېخوا اوس خبرو ته هم نه حاضرېږي.
موږ د دوی سره تقریبا څلور ځلې مذاکره وکړله، جلسه مو ورسره دایره کړله په ارتباط د لارې د خلاصون باندې. هر ځلې چې دوی موږ سره مذاکرې ته راغلي دي، جلسې ته راغلي دي، دوی دا وعده کړې ده چې سبا ته به دروازه خلاصېږي. ولې متاسفانه چې تر اوسه پورې دغه څلورم ځل چې موږ د دوی سره جلسه ونیوله په هغه کې خو یې بېخي داسې اطمینان راکړي چې فقط د جلسې په ختم کې به دروازه خلاصېږي، اما په تاسف سره باید ووایم چې تر اوسه پورې دروازه هغسې د ترافیک په مخ تړلې ده.
د پاکستان رسنۍ د هغه هیواد د چارواکو له قوله وایي تر څو چې افغانستان د پاکستان د بیرغ د سوځولو په خاطر بښنه ونه غواړي دوی به دروازه نه پرانیزي. عمر زاخیلوال له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وړاندې وویل د حکومت بښنه په هغه صورت کې پر ځای ده چې بیرغ د دوی په لاس سوځول شوی وي. د بښنې غوښتنه د مسؤلیت منل دي، هغه عمل چې ناسم او نامنلی دی او نه زموږ په پالیسۍ او نه هم زموږ په اجراءاتو کې د دا ډول کار ملاتړ کېږي، نو له دې کبله د بښنې غوښتنه بې ځایه ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري وایي چې دوی هم د کډوالو د ستنېدلو لپاره د چمن سپین بولدک د لارې خلاصېدو ته سترګې په لارې دي.
دا مشال ریډیو ده.
په اورګزو ایجنسی کې د فیروزخیلو د سیمې تاجران وایي درې کاله وشو چې حکومت یې په سیمه کې د جمعې پر بازار پار قسمه کاروبار بندیز لګولی دی. دوی غوښتنه کوي چې دغه بندیز زر تر زره پورته کړل شي، ځکه چې په سیمه کې د دوی تجارت یې اغېزمن کړی دی. دغه بازار هغه وخت وتړل شو کله چې هلته نامعلومه کسانو یو تن ووژلو. بلخوا له سیمې د پارلمان غړي غازی ګلاب جمال وایي دوی سره د دغه ځای د کاروباریانو د ستونزو احساس شته، خو د امنیتي وجوهاتو له امله دغه بازار تړل د حکومت مجبوری ده. نور تفصیل لسیمې د مشال ریډیو خبریال طارق اورگزی په دې رپورت کې راکوي.
ځای مشر او تاجر حاجی کمشا مشال ریډیو ته وویل دغه بندیز تر هغه وروسته پر دوی ولګېدلو کله چې نامعلومو کسانو پر بازار کې یو کس په ډزو وشتلو.
بیا هغه وجې نه جمعې ورېدې، بچې نه باندې درې کاله وشو، نه د پوچ کوو د فیروز خیلو په بازار کې به د هر جمع پورز یو لویه میله جوړېده چې ورته ګڼ شمېر خلک به له لرې ځایونو څخه د سوداګانو لپاره ورتلل. خو یو ځایي دوکاندار فیضان خان وایي له بندیز وروسته کاروبار سخت متاثره شوی دی. په کوزو روزو کې د فیروزخیلو بازار یو لوی تجارتي مرکز دی. په دې کې تر 500 پورې دوکانونه او مارکیټونه دي چې په کې روزانه په لویه کچا کاروبار کیږي. د دوکاندارانو اتحادیه مشر عاشق مین فیروزخیل مشال لوډیو ته وویل دغه بندې چې د سیمې په تجارت بد اغیز غورځولی دی، په کار ده چې زر تر زره دې لرې کړل شي. د کامی سیملی غړی ډاکټر سید غازی ګلاب جمال مشال لوډیو ته ویل د سره هم فکر دی چې د بندیز له امله د ځایي خلکو پر کاروبار منفی اغیز غورځیږي، خو زیاتوي حکومت مجبور دی چې په روان وخت کې هم دا جاری وساتي ځکه چې د سیمې امنیت لا هم ښه نه دی. واضح دی چې فیروزخیلو سیمه یو مهال د وسلوالو په ولکه کې وه چې پر وړاندې په 2010 میلادي کال پوځي عملیات وشول او دغه سیمه یې له وسلوالو پاکه کړه. خو د دې باوجود هلته وخت نه وخته د وسلوالو امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې کیږي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د اکونومیست مجله لیکي د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د تشدد پیښې دوام لري چې تر اوسه پورې پکې شپږ شپېته کسان وژل شوي دي. په مقاله کې راغلي چې د هندي کشمیریانو د محرومیانو احساس نه دی ختم شوی او حکومت ورسره د خود مختاري ژمنې هم سرته نه دي رسولې. د مقاله نورې برخې لګل ایاز اورو.
د اکونومیست مجله د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې روان تاوتریخوالي په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې په جمو او کشمیر کې په 8 ورځ هم مظاهرې دوام لري. کشمیری ځوانان په کوسو کې له هند د ازادۍ او په امنیتي ځواکونو کاڼي وروي. د هند امنیتي ځواکونو په جوابي کاروایي کې اوښ کې بهونکي ګیس او د چرادار ټوپک ډزې پرې کوي. مجله وایي چې په ټوله سیمه کې کرفیو نافذ ده چې پکې لوی ښار سرینګر هم شامل دی. په دغه سیمه کې لسو ورځو راهیسې تشدد په پیښو کې شپږ شپېته کسان وژل شوي دي. مجله پوښتنه راپورته کوي چې ولې کشمیریان مظاهرې کوي. مجله په تاریخي تناظر کې لیکي چې د کشمیر مسله له 1947 کال راهیسې روانه ده. په دې سیمه د پاکستان او هند ترمنځ په دغه سیمه کې په 1990 کال کې فوج ته هغه وخت ځانګړي اختیارات ورکړل شول کله چې وسلواله مبارزه شروع شوه چې ورته د پاکستان ملاتړ ترلاسه وو. له هغې مودې راهیسې تر 1000 پورې کسان وژل شوي دي. مجله لیکي چې 13 له نورو وختونو څخه په قلاره وه، خو په 2008 او بیا په 2010 کال کې مظاهرې شوې وې، خو دومره شدت پکې نه و. خو د روان کال د جولای په 9 د هند امنیتي ځواکونو یو ځوان کشمیری وسلوال برهان ونی وژلو هر څه بدل کړل. مجلې کې چې کشمیریانو د بهرتیا جنتا پارټي په واک کې راتلو وروسته ویره احساسوله چې مودی حکومت به د مسلمانانو ژوند لا نور سخت کړي. د دې وروسته په کشمیر کې د بی جی پی او د کشمیر مقامی ګوند سره په ګډه حکومت جوړ کړو چې له وجې د دوی اندېښنې نورې زیاتې شوې. مجلې کې چې هم دغه وجه ده چې په روان تاوتریخوالي کې کمی ناراضي. مجلې کې چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې له اوو اونیو راهیسې د مظاهرو له وجې کاروبارونه او دوکانونه بند پراته دي. زیاتره کشمیریان له خپلو کورونو څخه هم نه راوځي. مجلې کې چې د هند حکومت د کشمیر مسلې کې لوی خنډ پاکستان بولي ځکه د دې حل نه راوباسي. په هغه سیمه کې بیروزګاري زیاته ده او اقتصادي مواقع هم کمې دي او د مقامی خلکو احساس محرومي ختمول لپاره کار هم نه کیږي. د هند حکومت په عین کې کشمیر ته د ځانګړي حیثیت او خود مختاری ورکولو وعده هم کړې وي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د
د افغانستان د قبایلو او سرحدونو چارو مرستیال وزیر سیړونکی او سیاستوال غفور لیوال د افغانستان او انسان محور سیاست په نوم یو کتاب چاپ کړی. نو وړه په دې کتاب کې وایي چې نور نو باید د ژوند ورکولو پر ځای وطن لپاره د ژوند ساتلو فکر وشي. لیوال زیاتوي چې د وطن لپاره قرباني ښه خبره ده، خو تر هغې زیاته مهمه دا ده چې وطن هغې مرحلې ته ونه رسیږي چې خلک دې د سرونو قرباني ورکوي، بلکې سرونه دې د وطن د فکر لپاره وژغورل شي. هغه سره زمونږ همکار بشیر ګواخ مرکه کړې ده، راځي چې واورو.
دغه کتاب چې تاسو لیکلی دا د مختلفو مقالو فکر کوم مجموعه ده، په دې وخت کې د چاپولو او بیا دغه نوم چې ورته تاسو انتخاب کړی دی، د دې ارڅ تر شا ستاسو یو شعوري هڅه وه چې خلک دغه رنګه یو سیاست ته وهڅول شي چې په هغې کې د هیومنیزم یا انسان پالنه ډېره وي، که څنګه؟
تاسو پوهیږئ چې په تېرو لږ تر لږه نیمې پېړۍ کې نور ارزښتونو ځای نیولی و، د یو فرد قدرت ته رسېدل، د یو حزب قدرت ته رسېدل، د یو ایدیولوژۍ واک ته رسېدل، دا اهدافو او د دې لپاره شمېره انسانانو وینې توی شوې، ووژل شول، مهاجر شول، کورونه یې وران شول. د دې کتاب اصلي هدف همدا دی چې د افغان انسان یا د دې هېواد ژوند په کې ښه شي، یعنې معنا هنر د دوی دپاره، ښکلا د دوی دپاره، رواني آرامي د دوی دپاره، او په لوی سر کې ټول سیاستونه د دوی دپاره چې د دوی کار، تعلیم، ژوند، حقونه، فزیکي او رواني امنیت باید د دې باید شي چې د دغه هېواد انسان
تاسو موضوع چې دا کاله د سولې ناهیله لټون تاسو داسې عنوان ورکړ، د دې کلکشن ته تشریح راته وکړئ، تاسو د سولې د راتګ نه ناهیلي یې که څنګه؟
په دې کاله کې هغه ټولنیز، سیاسي او اقتصادي عوامل معرفي شوي دي چې ولې موږ څلوېښت کاله د سولې هڅه کړې خو لا هم سولې ته نه یو رسېدلي. زموږ په فرهنګ کې د سولې ځای چیرته دی؟ زموږ په سیاست کې ولې سوله اصلي محور نه دی؟ او زموږ په اقتصاد کې ولې سوله نشته؟ دغه مسایل مطرح شوي دي، او هغه هم بیا هم دلیل همدا دی چې په دې څلوېښتو کلونو کې اصلا انسان نور ایدیولوژي او نور افکار مطرح وو، چون سیاستونه د نورو افکارو دپاره شوي او د افغان انسان د هغو افکارو دپاره قرباني شوی دی چې همدې دپاره سوله نه ده راغلې. تر هغو چې موږ د سیاستونو په محراق کې افغان انسان واقع نه کړو او ټولې هڅې پر همدې محراق راونه څرخو، تر هغو پورې سوله هم نه شي ده.
خاولی ول سب، تاسو په دې کتاب کې دا خبره هم کړې ده چې لکه خلک وایي چې افغانستان د زمرو وطن دی، خو تاسو وایي چې پیدا شي دا سمه وي خو په انسان پسې سړی چرته لاړ شي، د دې نه مو مقصد څه دی؟
دا یو رواني انګیزه ده له پیړیو پیړیو راهیسې، د دې لپاره چې زموږ جغرافیا داسې وه چې له بده مرغه ډېرو تړاکونو شاهده وه او موږ باید ټول عمر په جګړه کې تېر کړی وای. زمونږ دغه جمعي شعور ډېر زیات خشن او تاوتریخجن روزل شوی دی په پیړیو پیړیو کې. زمونږ ادبیات ټول د خشونت هڅوونکي دي له بده مرغه. زه په عواملو دلته خبرې نه کوم چې دا ښه کار دی که بد کار، او آیا دا یوه اړتیا وه که نه وه. مګر ټول عمر موږ د تورې، د وژنو، د سر پرې کولو، د سترګو را ایستلو هڅې کړي دي، هڅونې کړي دي په ادبیاتو په فرهنګ کې. که چا دې وطن ته بد را وکتل نو سترګې به یې وباسو. افغانستان د زمرو وطن دی، افغانستان د شاهینانو، د پړانګانو وطن دی. کله چې ماشوم دغه ادبیات اوري څه فکر کوي؟ آیا دا خدای مکړه خدای مکړه دا د ځناورو هېواد دی؟ دا سمه ده چې هلته د سمبول مسله مطرح ده، تشبیه مسله مطرح ده. ولې موږ یوازې له دغسې څیرونکو ځناورو سره تشبیه کیږو؟ دا پخپله د انساني کرامت پر خلاف خبره ده. د همغه دپاره دا زما د یوې مقالې په اصطلاح ارخیز سرلیک دی چې دا څه دی چې چا وویل چې افغانستان د زمرو هیواد دی. ما وویل وی به په انسان پسې چېرته لاړ شم؟ آیا وخت نه دی چې نور موږ په انسانانو پسې هڅه پیل کړو او دغه تفکر سیاسي تفکر نور انساني کړو؟
د افغانستان د قبایلو او سرحدونو چارو مرستیال وزیر سیډونکو او سیاستوال غفور لیوال سره تاسو مرکه اوریدله. په مومند ایجنسی کې د قدم په قدم په نوم د یو پروجیکټ لاندې د لسم جمعات هاوس د کونکو ته نامونه ورکړل شو چې اول دویم او دریم پوزیشنونه اخستې دي. په دغه موقع د غوښته کونکو ویل چې دا سینامونه د غوی د سبق سره شوق سیوا کوي او خوی به کوشش کوي چې په راتلونکي کې خسته کړی وکړي. شانواز ترکزی معلومات لري.
په محمد ایجنسی کې د قدم په قدم نوم د پروژې د لاندې په لسم جمعات کې په ایجنسی کې اولنی درې پوزیشن غستونکو ته انعامونه ورکړې شو. د دغه انعامونو او شیلډونو ورکولو مقصد هم دا چې په دغه ځوانانو کې د زده کړې شوق لاسه واشي. د سرکاري سکول یو ماشوم وای
زما شاهد الله نوم دی. له موږ د دویم ډیر شکریا ده کو چې د سی پروګرام کې موږ حوصله بزی وکړه او موږ ډیر شکریا ده دوی ادا کو. ان شاء الله زبر دینه ډیر کوشش کوم چې نور ایوارډونه ماته ملاو شي. خه خه دینه.
او په غیر سرکاري سکول کې لسم جمعات نه وتلی یو بل ماشوم ول چې هغه په خپل لا زیات سبق وای او د کلی ولس ماشومانو ته به هم وای چې باید هغه هم خې زده کړې وکړي.
عز الله نوم دی. کاونه ومن دی ځای داخله هم ان شاء الله د پکوټا سډوانو شو اسلامي کالج کې او انجینئرنګ هم جوائن کا. بس ان شاء الله ټول زمنګ دا پیغام نه چې خوري کوي محنت کوي او د حالات مقابله کی تعلیم نه مطلب دی چې سو حالت څومره سختي ولا خوري جاری ساتي او ان شاء الله د حالات مقابله کې مخ کی ترقی کوي لړ شي او یو خموقام حاصل کی.
د تعلیم محکمې محمد ایجنسی مشر سید ګل اول چې هغه یو منصوبه جوړ کړی ده او نږدې وختونو کې به د ایجنسی د تکړه زده کوونکو لپاره د وړیا تعلیم ترڅنګ د میاشتې نقد خرچ یا سکالرشپ هم ورکول شروع شي.
ایوارډز ڈسٹریبیوشن سرمنی بیچ کوم دینو ارنج کړی و د بیز ډیر زیات مشکورې ما چې د دې ماشومانو حوصله افزایی وشو او ان شاء الله په خپل لیول باندې مونږ لګیا یو دې ماشومانو ته چې کوم پوزیشن هولډرز دي اغي ته به مونږه پارټا سیکریټ لیول باندې کې شې انعامات هم ورکو او د دې نه علاوه شیرز وغیرہ ورته هم.
یاد دی چې محمود ایجنسی کې یو سل او وو سکولونه او یو سرکاري ډیگری کالج وسلوالو وړاند کړي چې بیا هم د سیمې ولس خپل ماشومان د غړنګ سکولونو ته لیږي او غواړي چې بچي خیز د کړې وکړي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمود ایجنسی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د دې خبرونه اخیری شیبو ته رسیدلی یو واری به بیا لن خبرونه لا ګل ایاز او
د پاکستان وفاقي حکومت فیصله کړی چې د فاټا اصلاحاتو سفارشات په د بس لپاره د سپتمبر په 2 منټه قامي سمریته وړاندې کوي. د پاکستان وزیر اعظم له دفتره پرون مشال رجو ته را لېږل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې وزیر اعظم په هدایتو د فاټا اصلاحاتو لپاره د ځانګړي کمیټې مشر سرتاج عزیز، د قامي سمری سپیکر سردار آیاز صادق او د اپوزیشن ګوندونو مشر سید خورشید شاه سره ملاقات وکړ. دا اگست په اتمه په کوټه کې پر وکیلانو د طرز د ځانمر ګبري دروستو پرون په لومړي ځل د لوړې کچې غونډه شوه چې پکې حکومتي چارواکو ججانو او وکیلانو ګډون کړی. بل خوا د بلوچستان های کورټ بار اسوسییشن د پاکستان سپریم کورټ څخه غوښتنه کړې چې په کوټه کې پر وکیلانو د شوی ځانمر ګبري از خود نوټس واخلي. د پاکستان د کورونا چارو وزارت هغه خلکو ته یو میاشنور وخت ورکړی دی چې جالي شناختی کارتونه جوړ کړی دی. د اعلان د کورونا چارو وفاقي وزیر چودر نثار علی خان د جمعې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې کړی دی. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په هیواد کې د جګړې په پراخېدو سره پوهنیز نظام ته هم زیان اوښتی دی. دغه وزارت وایي مجیب مهرداد نن مشاله لټوي چې تیر کال اوه سوه ښوونځي د نامنیو له کبله تړل شوي وي او سږ کال ممکن دا شمیر زیات شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیا په جانخیلو ولسوالیو کې د وسلوال طالبانو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره فوزي عملیات پیل شوي دي. د ترکی جنگی الوتکو نن د شام په شمال کې هغه کورد ځواکونه په نخښه کړی چې د امریکا مرسته ورته ترلاسه ده. د شام د بشری حقوقو د سار اداري ویلي چې د ترکی د جنگی الوتکو په الامارنا پکې په یو کلی بمباري کړ چې پکې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د بنگلاديش پولیسو درې مشکوک وسلوال وجلی په وژل شوو کې په مبینه توګه هغه سرغنه هم شامل دي چې په یو رستورانت کې یې تیر میاشت د بهرنیو په ګډون شل کسان وجلی وو. او په لارز میدان کې د پاکستان کرکټ لوبډلې روان په دویم یورزنی لوبه کې په اته سلویخت اورونو کې د اتو لوبغاړو په زیان 200 او شپږ دیش رنزونه جوړ کړي دي.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل ایاز درته وړاندې کړل. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیږي. مونږه امید کوو چې د خبرونه به تاسو خوښی شوی وي. زه ملیحه میرزاده، ګل ایاز او تکنیکی همکار علی محمود درنه په یو ځای اجازه غواړو. تاسو د ماخام د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. د الله پامان.